سلامونه، ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سم بلختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه وايي په پرله پسې ډول د خبريالانو نیول او پټړا او ژور اندېښنه لري. دغه اتحادیه د پیویلمبي کې په پکتیا کې د آرینا ټلویزیون د مقطعي خبريال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلید راډیو د مسؤل فقیر محمد فقیر زوی او خبريال جان اغا سالي نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بلل دي. د درې وړو خبريالانو پرون نیول شوي دي. طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه له مسؤلو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند قضیې د رسنیو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسیون لاره تعقیب وکړي. تر دې مخکې تېر یک شنبه په غزنی کې د بختر دولتي اژانس یو خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. د افغانستان د خبريالانو مرکز وايي عبدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی او ورڅخه پلټنې روانې دي. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده. ښاغلی براون چې یو وخت د برېټانیا صدر اعظم هم و، پرون یې بی بی سي سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له نړیوالې جزایي محکمې غوښتې دي هغه کسان مشاسات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې ترسره کوي. طالبانو په افغانستان د بیا واکمنۍ روس د لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د پخوانځیو دروازې تړلې دي او نجونې له پانتونیو زده کړو هم راګرځولې دي. د امریکا د سافټویر لوی کمپنی مایکروسافت ویلي د سپتمبر له 1 ورخوا به د روسیې د کمپنیو د فعالیت جواز نوی نه کړي. د امریکایي کمپنی د خبره د اګست 14 د روسیې ټیلی ډیلی اژانس ته په یو لیکل لیک کړی ده. مایکروسافت په روسیې کې خپل فعالیت د 2022 کال په مارچ میاشت کې لکه چې روسیې پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ و دراوه. خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لا د مخه پلورل شوی و. په اصل هغه د یو کمپنی و پر اوکراین د روسیې لیرغل روسه په دې هیواد کې خپل فعالیتونه درولې دي. د افغانستان سنگین وزن تکواندو کارل اکبر امیری نن د جنوبي کوریا په نړیوال آزادو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي امیری له کاناډا، قرغزستان، جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپلو سیالانو په ماتولو سره وکولې شو چې په دې سیالیو کې د نوموړي سل لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي. د هغه وروستی سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2014 کال د اولمپیک سیالیو نائب قهرمان و. په دې سیالیو کې د نړۍ څخه باندې 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې هسپانیا او سویډن یو پایلو به ته وتلی. د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د کوارټر فائنل دوه سیالۍ ترسره شوې چې هسپانیا او سویډن خپل سیالانو ته ماتې ورکړه. په نړیوال لوبه کې هسپانیا دوه دیو پر وړاندې نیدرلند ته ماتې ورکړه. نیمه پایلو به ته وته او د ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا سویډن دوه دیو پر وړاندې جاپان له مخې لري کړه او نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه. ټاکل شوې ده چې د کوارټر فائنل په سبا نه یو دوه سیالیو کې استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالی ترسره کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام نومړی نیمه پایلو به د اګست 15 نیټه د هسپانیې او سویډن ترمنځ وي. په افغانستان کې د رسنیو خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د طالبانو د حکومت لخوا یوازې پیاوونی کې د 15 خبريالانو د نیولو خبر ورکوي. د دغو بنسټونو چارواکي د دوی په خبرو د خبريالانو په وړاندې د خیر وسیلي چلند زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبريالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د دوه کلنې په درشل کې وایي چې په دغه هیواد کې د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د 1200 خبريالانو دلی دوه پر درې برخې د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د رسنۍ او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وايي یوازې په تیر وروسته یو اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبريالان نیولې دي. د دغو بنسټونو په خبره په پکتیا کې د اریانا ټلویزیون سیمایز خبريال حبیب الله سوراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیرزی، او د دغو رسنۍ خبريال جانغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمایز خبريال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځمه ورځ راهیسې نیول شوې دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د تر دولتي اژانس خبريال سيد وحدت الله ابدالي هم د روان اونۍ لپاره د رئیس د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې خغلې ابدالي د خبريالۍ اړوند کوم قضیه په تور نه دی نیول شوی. خو د طالبانو حکومت د څلور نورو خبريالانو د تورونو په اړه اطلاعات نه دی ویلي. د افغانستان د رسنۍ ملاتړ دفتر یا نئی مسول ظریف کریمی وایي
در هفته کې گذشت 5 نفر است خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان
بود. تیره اونی پا افغانستان که 15 تن خبریالان او در رسانه و کارکون که ونیول شول. پدی اونی که مک دادی شاهدانی استو چه در خبریالان و سر غیر اصولی چلان لاری شویده. در رسانه و کار او خود سر توگه در خبریالان و نیول پا همدی توگه دوام بلری. نو دیر وقت پتیر نشی چه در بیان آزادی اطلاعات و تلس رسای. او در خبریالی کار با پا افغانستان که سکوت وکلی. لبه در مرگه در خبریالان و وضعیت و رست در بلا در اندیخنه ور گرزی دلیده.
خبرنگاران روز بروز نگران کننده تر میشه.
کریمی دا هم زیاته کړه چې د رسنیو سرغړونې باید د رسنیو سرغړونو د کمیسون لخوا تعقیب شي، نه د امنیتي ارګانونو له لارې. آر اس اف یا د بی پولي خبريالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه کلنۍ په درشل کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبريالۍ ژوندم یو راپور خپور کړی او ویلي چې د 2021 کال اګست میاشتې وروسته 12,000 خبريالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې په سلو کې اتیا نه خبريالانه دي. پر راپور کې راغلي چې له 1540 سب شوي رسنۍ له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي دي. له 150 تلویزیوني شبکو او یا کمې فعال دي. د 300 رادیوګانو یوازې 100 رادیو خبرونه لري، او د خبري اژانسونو شمیر د تیر دوه کالو راهیسې له 1.3 تر 3 شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې دوه تنه خبريالان چې وي نه غوښته نمونه پر راپور کې واخیستل شي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل کاري شرایطو په اړه داسې وایي.
حالا نمی توانیم در قسمت گزارش براحتی بتانیم برنامه خود تهیه کنیم.
اوس مال نشو کولای چې در راپور جوړولو په برخه کې براحتی خپل کار وکولی، ځکه چندان اجازه نه لرو. بل نارینه کار کو، نارینه همکار نه لرو. اوس موږ راپورونه تل لري زاویې وي، له نږدې نشو کولای موږ پر راپور جوړ کړو. دا ستونزه شته. بل هم د ماسک په برخه کې ستونزه ده. موږ چې کله غواړو خبرې وکړو، د اکسیجن نه کمښت سره مخ کیږو. موږ ته لږ ستونزمن دی.
وقتی که میخوایم صحبت کنیم، چون ماسک داریم، کمبود اکسیژن میه، برای ما کم مشکل است.
ما در حکومت گذشته اگر گزارش تهیه میکردیم آزادانه یک موضوع را پیگیری
میکردیم. مو پتیر نظام که کلا چی کم راپور مجوره و آزادانه با مو موضوع تحقیب اوله او بیا با مو خبره اوله. خوب اسلامی حکومت که موگ نشو که اوله یا موضوع تحقیب کرد. لحه در دیر سخته اشتون لری او پا اسلامی امارت که خبریالانو تا هیچ ارزخ قائل ندهی. نبدا مرغا چه هر او رز خبریالان نیول کیگی، پا کاوی ورته کیگی او احل کیگی.
بازداشت میشن، تحقیق توهین میشن، لاتوکوب میشن.
په ورته وخت کې د امریکا د سولو انسټیټیوټ هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته تر ډیره بریده ډیموکراتیک بنسټونه حذف کړي، او د بیان د ازادۍ تر کنټرول په موخه رسنۍ باندې نظارتي او تنبیهي محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبريالانو وهل، ټکول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې د خبريالان ورسره مخ دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر خبريالان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي، چې د نیولو او نیولو د تور په اړه تر ډیره د طالبانو حکومت سن دی ویلي. په دې راپور کې مهاڅه وکړه طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد نظر هم ولرو، خو د راپور تر خبرېدو پورې زمنګ پښتنه جواب نکړي. د خبريالانو د یو شمیر بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د تازه نیول شوی خبريالانو سربیره افغاني ول اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او یو شمیر نور خبريالان لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي.
په ټوئیټر کې مو پا پی ازادی رادیو تعقیب اول شي.
محمود شاه حبیبی چې یو افغان اصل امریکایي او د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د ملکی هوایي چلن ادارې پخوانی رئیس و د کورنۍ د یو غړي په خبرې لیو کال رئیس د طالبانو په بن کې دی. د خغلی حبیبی د کورنۍ د غړي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل چې حبیبی ظاهرا د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری په وژنه کې د لاس په لرلو سره د طالبانو لخوا نیول شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان یو لاس امریکا او د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د ملکی او چلند د ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبی د کورنۍ یو غړی وایي چې د طالبانو حکومت خغلی حبیبی په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولای دی. د خغلی حبیبی د کورنۍ د غړي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوړي نو موصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خغلی حبیبی بې ګناه دی او په دې قضیه کې د هغه د ښکېلتیا اسناد او شواهد نشته. هغه وایي چې محمود شاه حبیبی یو کال مخکې د 2022 کال د اګست په 10مه له خپلو یو دیرشو همکارانو سره چې هغه مهال ټول په یوه امریکایي خصوصي شرکت کې د افغانستان د فضایي رادارو د کنټرول دنده پر غاړه درلوده، د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهری تر برید وروسته په کابل کې ونیول شول چې وروسته نور خوشې شول، خو محمود شاه حبیبی لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د محمود شاه حبیبی د کورنۍ د غړي ازادي راډیو ته وویل
د موټروان او یو انجینر د درې نیم میاشتو بند وروسته خوشې شو او د هغو څخه تحقیق د هغه برید په اړه سوی و چې په دې کې ستاسو شرکت لاس درلودي، تاسو لاس درلودي، ستاسو رئیس یا نورو کارمندانو لاس درلودي او حبیبی صاحب ته هم ګوته نیول چې دوی هم کېدلی شي چې لاس ولري. نو دا معلومات هغو د لاسو د طرف څخه موږ ته راغلي وو.
طالبانو تر اوسه د ملکي هوایي چلند ادارې د پخواني مشر نیول کېدل نه دي تایید کړي. د القاعده شبکې پخواني مشر ایمن الزواهری پر افغانستان ته طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال وروسته د 2022 کال د جولای په 10مه د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټا الوتکې لخوا په نښه شو. لاغه وروسته د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د کابل په زړه کې د القاعده د مشر د شتون په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایله نه ده خبره شوې. د محمود شاه حبیبی د کورنۍ د غړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ښاغلی حبیبی د امریکا تابعیت درلود او د جمهوری ریاست له نسکورېدو مخکې د ملکي هوایي چلند ادارې د مشر په توګه خپل دنده پرېښوده او په کابل کې د یو خصوصي امریکایي شرکت د سلاکار په توګه کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته هم وویل چې طالب چارواکو د ښاغلی حبیبی د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ده په وینا غیر رسمي معلومات ښیي چې هغه د طالبانو په زندان کې دی او تر دې دمه د کورنۍ غړو سره یې ورته د ملاقات یا اړیکو موقع نه ده ورکړل شوی. هغه له طالبانو وغوښتل چې حبیبی دې له بنده خوشي کړي ځکه چې د ده په خبره بې ګناه دی.
موږ د امارت مسؤلینو څخه ډېره عاجزانه توګه دغه خواهش لرو چې نور دا مشکل د فامیل درک کړي او دی آزاد کړي. د معلوماتونو د دې ترکه څخه غیر رسمي موږ ته رسیدلې دي چې دوی په هیڅ کوم کړنه کې پر نه دي بلل شوي او کوم شواهد نه دي پر پیدا شوي. په دې وجه باندې موږ غوښتنه کوو چې دوی ژر په ژر آزاد کړلای شي.
د طالبانو حکومت د ویم مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل او له کوم شرطه پرته یې د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر وویل چې امریکا له طالبانو څخه د دغه هېواد د اتباعو د خلاصون لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي، خو د دوی د شمېر او هویت په اړه یې معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی له هغو هېوادونو سره خبرې کوي چې وګړي په افغانستان کې بندیان دي او هڅه کېږي چې دا مسله داسې حل شي چې د ده په خبره د افغانستان اصول او ملي امنیت ته زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم ښې اړیکې پاتې شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد هم تایید کړی وه چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي چې په خبره یې په امنیتي مسایلو تورن دي د دوی په بند کې دي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د دغې لوبډلې د پیژندلو لپاره ولسی آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې له بنسټ ایښودونکي څخه خالدی پوپل ازادي راډیو ته ویل چې د دې کمپاین لاره له خلکو غوړي چې پر فیفا فشار راوړي چې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي ډله په رسمي لوبو کې ورته د ګډون اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه لوبډلې لخوا د آنلاین ولسی کمپاین پایل. د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله چې دا مهال له هیواده بهر فعالیت کوي وایي غواړي د خزو په نړیوال جام کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي، خو د دوی په وینا فیفا په واروار د دوی د لوبې د حق د رسمي پیژندلو غوښتنه له پامه غورځولې ده. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې یوه بنسټي ښودونکې خالده پوپل ازادي راډیو تول چې د ولسی کمپاین لاري دوی غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې پر افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې ته په رسمي لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه له بیلابیل وکیلانو سره کار کوي تر څو فیفا نه په دې اړه شکایت وکړي.
من از ماه جنوری تا حالا خط فرستادیم، شکایت نامه نوشته کردیم و تقریبا بیش
از جنوری د میاشتې رئیس تروس هم لیک استولای شکایت لیک مو ورته استولای. نیو سلو پینزوس ډیر د انګلیس د پارلمان غړي د استرالیا، ایتالیا او پرتګال ته مو لیک واستوه. د افغانستان سفیرانو فیفا ته لیک واستوه. اوس مهال یوازینی لاره چې موږ ته پاتې ده همدا د خلکو کمپاین دی. موږ غواړو خلک یې لاس لیک کړي او د افغانستان نجونو سره ودرېږي. له بیلابیلو وړو وکیلانو سره کار کوو چې وکولی شو د ورزش په محکمه کې د فیفا خلاف چې اوس مهال ښځینه فوټبالستانې په رسمیت نه پیژني او د افغانستان نوم یې د رسمي لوبو لیست پاک کړی د فیفا خلاف شکایت کوو.
لیست مسابقات رسمي ما شکایت کړم.
د اغلی پوپل په وینا دوی تر اتیا زره زیات لاسلیک راټول کړي دي او هڅه کوي چې دغه کمپاین له لارې تر سل زرو پورې لاسلیکونه راټول کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځینه فوټبال د ملي ټیم غړي فانوس بصیر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل او په دې معنا نه دی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه
زما د فیفا نه دا غوښتنه ده چې د ښځو ټیم په رسمیت وپیژني او اجازه ورکړي چې په لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د نرینه ټیم په دې مهال د په افغانستان کې په آزادانه ډول لوبیږي او د ښځو اوس هم اجازه نه لري. فیفا د باید طالبانو پر ضد دا کار وکړي او ټیم په رسمیت وپیژني. افغانستان دولت په رسمیت نه پیژندله وجه باید دا نو سي چې ښځو ټیم هم په رسمیت ونه پیژني.
د دغه لوبډلې بل غړی البنین رسمي ازادي راډیو ته وویل غواړي د افغانستان تر بیرغ لاندې په نړیوال رسمي لوبه کې لوبه وکړي.
زمو غوښتنه د هغه فوټبالستانو څخه چې د افغانستان بهر ژوند کوي دا ده چې د افغانستان د ښځینه د ملي فوټبال ټیم چې اروپا، استرالیا او انګلستان کې ژوند کوي هغوی دې په رسمیت وپیژني او ازادانه د افغانستان تر بیرغ لاندې لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې د چمخه تر دې د بریتانیا تر سلو ډیرو د پارلمان غړو د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس نه په ویل کې غوښتنه کړې وای چې د افغانستان خزینه فوټبالرانو ته چې په تبعید کې ژوند کوي په نړیوال ډګرونو کې د سیالیو زمينه مساعده کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال ملي لوبډله آسټرالیا ته انتقال شوه. اوس دا لوبډله د فوټلا ملبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ورزش په ګډون په بیلابیلو برخو کې پر ښځو بندیزونه لګول شوي او اوس په دې هیواد کې د ښځو د فوټبال کومه رسمي لوبډله نشته.
اوس به ورشو د ازادي راډیو فرهنګي مجله باور.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کولای شي انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمی تیړنې اوجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي.
شعر لرو.
غوښ په پوسی زړتنګ ای چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې می یادېږي چې لمنې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعره وشوې.
شایسته زلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي
له ډاکټر اکرم ملکزی سره شخیدلیو
دی وی خې ډکشنری لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت پر څنګ تش معنی ولیکل شي
نور مطالب هم درو کده دی خبري مجلې تر پایا را سره وي ستر خوشحال وای یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوي دا درې مینه د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو پنځو رسنې نندارتون یک شنبه پرانستل شو د دغه نندارتون د جوړېدو مسولین وای چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول دا غونجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي د دغه نندارتون وی جوړونکې شریفې حصار اسدی رډو ته وویل د نندارتون په لومړی ورځ یو مېرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله نور چوسیات په دې راپور کې
د کابل ښار د خیرخانه مینې په ګولای سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون پنځه ورځنۍ نندارتون جوړ شوای یک شنبه د دې نندارتون لومړی ورځ و دغه نندارتون یو تنظیمونکې شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل لدې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنز او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومونکو ترمنز د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي خو دا وايي پر خزو لګیدلې محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړی ورځ په نندارتون کې هیڅ خزه هم ګډون ونه کړي
د نندارتون موسته جوړ کړی چې جنې راشي او کتابونه په کمې به واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغه کار واخلي کته مو په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راځي چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یو انجلې هم نه درغلي ټول کتابونه لیدنه او پیوازي هلوکان راغلي او بس
اغه له حساب ول پدی ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکا شوی دی او د لزده کړو محروم ټولونکو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خبرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه ننداري ته ایښودل شوی دی دغه نندارتون یو لیدونکو آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړیدل د ځوانانو د ظرفیت
زه دا چې کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم راغلم او په نندارتون کې می ګډون وکړ په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وای په افغانستان کې د مطالعې د دوه د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانه ته لومړیتوب نه ورکول دي
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي او په اوسني شرایطو کې د مطالعه په ځای سره کوم څه وي دا ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي هغه انجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید مطالعه او د بیا خپل مراد ترلاسه ورنکي همدغه مطالعه چې د خپل مخ او هدف ته ورسوي
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت انجونې لمنځنۍ ښوونځي او پونتونونو راګرځول دي او ډیری دوی د کور په څلورو دیوالونو کې لزده کړل او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دی
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده بیا هم له کتاب سره پاتیشو په ننګرهار کې نوی کتابونه چاپ شوی دی
د هاشمی سیړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په 13 دوونه یو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي په دغه کتابونو کې د لومړنی کتاب په ډول چیزې غواړم لتا سره یادونه وکم هغه شعر په هنه ده شیربوهنه د کابل پونتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر لالپاچا ازمون لیکل دی دغه کتاب د افغانستان په پونتونونو کې په خوونه روزنه پونځي پښتو څنګه کې او همدارنګ د ژبو ادبیاتو په پونځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي د نو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیربوهنه اضافه شوه دا چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي نو دا هم د اړتیا پر اساس باندې مو دا اثر چاپ کړ دا اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په یو لسو ټوکونو کې دا کتاب د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري د شیر پوهنې د کتاب په حق لباز دومره وایم چې دا کتاب یو لډیرو خو کتابونو څخه دی د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډیر خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنز د شعر په برخه کې چی ضروری ده یو توازن ساتل شوی ده او همدارنګا د شعر بهونه په برخه کې د دیوانی شعرونو او همدارنګا د ولسی شعرونو او د منصور شعرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زین نومیږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منصپانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدي درسي اثر په ډول باندې ورځنې استفاده کېدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستل ورته ضروري دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان دکتور یار محمد یزال دی. دا کتاب د دکتورا ډیزرتیشن دی، یعنی د دکتورا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد دکتور یار محمد یزال محصل و دا په هماغه وخت کې لیکل شوی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 300 مخونه لدی. د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنریت، خلاقیت او همدارنګه د منصپانګې له مخې، شکلي جوړښت له مخې د ده پر شعرونو باندې خبرې شوي دي. څلورم کتاب چې زموږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه یا د ادبیاتو فلسفه یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډیرو ښو کتابونو څخه دی چې د ډیرو ښو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان دکتور لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمي صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو لوی ځوان لیکوالې لیمی ودان سره شخیدلیم. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر لمیندو دا ده چې له ماشومان سره په کتابونو خبرې وکړي، هغه ته کتابونه ولولې، د کتابونو په انزورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټه وروي. موږ به راتلونکي نسل داسې وروزو چې په ځل کې د کتاب لپاره مینوي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټه او یو هم ماشومان ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د اروپهنه په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومان لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. اې کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لایوي خلې بلې خلې ته لړشی، مو خپل دوستان، ملګری، خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره، د راتلونکي نسل لپاره ډېره زیاته ګټه وروي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده، نو ښه دا ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر مې هم اخیستې ده چې څه شي
دا کیسه لیکلو ته څولې ده، خو سم دستي شعر لرو د حمیم جلال زی نظم د دوی په شخ.
تمه پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم، له انسان سره تر زهر او یو تر خټړاو کې یم، غوښ په پسې زړتنګي چې یو وخت پکې خپوم، هغه ورځې می یادېږي چې لمنې خبر نه وم، کله کله می په زړه کې ځین خلک را ګرځيږي، باید نه می یادېدلای هغه څوک چې می یادېږي، درد میکړي هغه زخمونه چې لیدلې ملانه دي، پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې ملانه دي، زوروي می څو خبرې چې هیڅ کله می ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت می پوره نه کړې، پر هغو خبرو هم یم ګیلمن له خپله بخته، چې می کړې وې بې ځایه یا می کړې وې بې وخته، د خندا وړ دلایل دي چې زه داسې یمه څله، یم خپه هغو جامو پسې چې می وانه غوستې کله، زوروي می هغه پیښې چې په ما باندې راغلي، اثرات لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي، هغو تورو شپو پسې می چې می ویښې تیرې کړې، زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ می هیرې کړې، هغه ورځې می یادېږي چې په خوب به می ماښام کړې، چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې، یم خپه د خپلو سترګو تللې ځیر پسې بې وخته، خدای ته یې کړې آسانه مینه زخته ډیره سخته، دلایل د خفګان ډیر دي زه به کم کم یادومه، موده کیږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه.
ل حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمه په خپل شخ په ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه. مشایرو ته به مخه کړو. د خبرګو مشایرو راپورونه لرو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د اکشن وی پښپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
شایسته زلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو تر څنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم پکښې کې ګډون کړی وو. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو تور کول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ پکښې کې ترانې ویل کېدلې. د مشاعره بل برخه بیا تنزیه شیرونو ته ځانګړې سیوه. په دې تنزیه شیرونو کې د هیواد پرتی ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازی موټروانان دي چې موټر یې خالي د سکو جدوی پشا کړی، هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې چتر ګرځولی، وای په بل موټر کې راسه اوس در بس نو ما سواریان دي، باور رو باندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه سړي کده انچیکه ده، سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده انچیکه ده، او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده انچیکه ده.
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو تر څنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی وو.
د ترینکوټ په مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د روزګان ژغ تر کلنی مشاعره پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه. دا هم د هلمند د مشاعره راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنی مشاعره تر سره سوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی وو.
دوره کرمان نغمه د زړه رباب ته راځي، تا تجی مرغې ګوره چې سراب ته راځي، د مینې یاد او نشي د دلبر پالې مین چې هر شپه د ستور او حساب ته راځي. زندگی د یتیم شا زی څپلی یم، نیم پوشا یم، نیم ترتیر یم، همت خدای خبر چې د جانان مزه په یاد یم، زه د خپل ځان هیر یم همت.
سیاد د نړیوالو په شایسته افغانستان شي، بلغوندی وطن با
د جنت غوندی ودان شي. د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم ګډون کړیو. نموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دې په ملاتړ شیرونه ولیکي.
مخبل شاعران نواړو چې په شیرونو کې د دې هیواد د نظام حمایت، د دې نظام د دې هیواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه شریع اخلاق او د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو او د موږ ترانو مهم کورونه باید هغه دې ټکر ډېر متوجه وسي چې دغه اجتماعي
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکې ځای نه ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوی مجله کې واوري.
د جرمني ژبې د سختې خبرې ډېرې کیږي. په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمني ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 10 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 10 ورځو کې او جرمني په 10 کاله کې. خو جرمنی هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبوره دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمنی د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکزي تر زر مخه لوی جرمنی پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکزي سره زما همکاره سنا کاکړ شخیدلې او دا راپور چمتو کړی دی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزي په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزي په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزي وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید وایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزي وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزي د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځان څخه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم دا کارونه کوم، نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ماته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزي وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزي وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنا تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تر څنګ د جرمنی ژبې د اسان زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 300 مخه لري او په خبره یې له 100 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه ته ژباړلی نه دی، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمنی د ولسمشر لخوا د دې هیواد سترنخان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو ترڅنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملکزی په وینا واوریدل چې جرمنی سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ شکاري. په 2022 کال کې د جرمنی د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,500 زره افغانانو ژوند کاوه. په تیر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یو ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهېږي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشئ، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دروش په جواب دو لګشت یونسکو په غاړه خسته دي. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي بیرو درغول او ساتلو ستاینه کوي، خو وايي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کوم تاریخي ابدی د نړۍ دو خرابې دو او کېدو لګوار سره مخامخ دي، د هغه ساتنه او پالنه دي هم شي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وايي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي رادیو ته په لږل سوي خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قول راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمیر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبري او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وایي په دغه ولایت کې 10 تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي ابیدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې لري لیکوال او فرهنګپال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کوم تاریخي ابیدې د نړیدو خرابېدو او ورکېدو لګواش سره مخ دي، د هغه ساتنه او پالنه دي وسی. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی:
فکر شوی او می هر کله کو هر فرهنګي اثر او ابیده په قید کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاره ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابیده لمنځ ځي او یا جوړیږي، نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاره لمنځ ځي او د تاریخ د پاره لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پایلې بیا دروځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټول په سرګردانه کېږي. وی ټول فرنګ وزارت حکومت اقدام کړای موږ هر کله کوي هله د جنت نه د غزنی تاریخي ابیدات ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدات ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي آبیدی په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي آبیدی رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوي. کیسه لیکواله لیمه ودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي د دې ته څولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ ترې و باورو
د مختلې کشر خورته چې هغه د کله نه ده ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او مختلې د نیت لرل چې د کیسې به ورځ لیکم. اوس مې فایل کړی دی د کیسې لیکم، لیکل مې هم فایل کړی دی. د دې څنګه وته خپل خپل ملګرو دوستانو او همداسې خپل خلونو ته هر وخت ویلې دي خپل ماشومان ته کیسې ووایي.
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلې دي ماشومان ته؟
خلاص مې کیسې لیکلې دي.
یوازې په خیال مې اتکا کړی دا او کنه ځینې پېښې مو هم په دې کیسو کې راخستي.
ما ځینې پېښې هم په کې راخستي دي. ما تدیره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومان لپاره یو پیغام موجود وي چې هغه یو څه ترې زده کړي.
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو؟
تر کومه چې زه خپل له خور سره نو یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغه دې پام ورته کوم. څه چې مثلا زه د دې تک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه زده کوم د هغه په پرتله د کیسې نه ډیر ښه زده کوي او ډیر ښه درک کوي. نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم داسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي ترڅو دوی ښه درک کړي.
کله چې تاسو خپل خور ته کیسه کوي سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه وار لمخم فکر پی کړی وي کیسه مو جوړه کړی وي بیا دې ته کیسه کوي؟
زه ډیر وخت داسې هم کیږي چې وار لمخه یعنی سم له سي دې ته یو کیسه جوړه کړم. کله کله داسې هم شوي چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي مثلا د ورځې په جریان کې بیا ورسته هغه ته دغه کیسه ویم. خو په دې ورسته وخت کې ما دې ته درسونه هم پیل کړي دي. د درسو ترڅنګ زه هره ورځ دې ته یو کیسه یعنی لولم او دغه کیسه چې اوس ورته لولم دا خو ورته لیکم. مثلا په هغه ورځ ورته لیکم پرون مې ورته لیکلې وي همدغه څه مختور سره دم.
ځینې ماشومان په دنیا کې سي کیسې خوشحالي هغه کیسې خوشحالي سي هغه تمثيلي وي یعنی مثلا په دې کې مورغان وي څاروي وي حیوانات وي نور مخلوقات وي. څنګه ستاسو د کیسې کرکټرونه څه شي دي؟
د کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري او د دې ترڅنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی دې ته یعنی ژوند شخصیت مې ورکړی دی کنه تشخیص چي مثلا یو ګلاب دی خبرې کوي کیسې کوي خوشاله دی خواندي همدغه څه یعنی تشخیص مې هم پکې کارولای دی. په دې کیسو کې د دې ترڅنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپله ماشومان دي ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم به په بل ماشوم ډېره اغېزه کوي. نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي د دې ترڅنګ حیوانات او ځینو شانو ته مې شخصیت هم ورکړی.
په نړۍ کې څه د ماشومانو ادبیات دي بیلابیل عمرونو ماشومانو ته بیلابیل کیسې شته یعنی عمر ته هم څوک پام کوي؟
د مخور 15 کلن او دا خو طبي خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي. هغه اساس دوی ته باید کیسې ولیکل شي او یا هم ورته ولوستل شي او ویل شي. نو موږ هم د دې سن ته پام کړی دی چې هغه کیسې ورته کوم کې دوی درک کړی شي.
د ماشومانو ته چې کله کیسې لیکي کله کلو برخه تراشم کیسې لیکي نو بیا په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره نثر ډیر مهم دی یعنی که په دې کیسه کې د سې کلمات د سې الفاظ وی چې د هغه وصل سخت وي باید بدل شي یعنی کرکتون کې دا خبره کوي. څنګه نثر ته تاسو پام کړی دی د سو کیسې چې مولي کلی دی چې د کوم عمر ماشوم ته له څرقم نثر استفاده سو کوکی
او نثر ته هم باید ډیر پام وشي. ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم. هغه کلمات چې مثلا د ما 15 کلنه خور ورسره آشنا نه ده د لوستلو ترڅنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپله کیسه کې ورته رانولم وینه لیکم.
یو خو شفایي خبرې دي
په شفای خبرو باندې خو کېدشت چې د ماشمانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخوي. په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته، مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی، نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي سواد هم باید بهتره شي. لیکن د هاوس کلمه باندې پوی نشي، ځکه چې زه هم هم دا رقم ژغ لري، زال هم هم داسې آواز لري، زوی هم هم داسې آواز لري. ځینې کرکتون کې حتی دا خبره کوي چې د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیموي، تر درې کلنه پورې ده، پنځه کلنه پورې ده، اته کلنه پورې ده، دیارلس کلنه پورې ده، البته په نړۍ کې شپاړس کلن ده تر تقریبا اتلس کلنه پورې، او له هغه وروسته بیا په مشرانو کې حسابوي. لیکن په ابتدایي ماشومانو ته حتی په دغو کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړی؟
تاسو خبر ته ادام دی بخته باید پام وشي. خو زما کچره خوشي دغه تر اوسه لوستل نه شي کولی، ځکه پنځه کلنه ده. نو د هغه دپاره زه په شفایي کړی یم، نو دغه کلمات ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکرونه والم چې دې ته ستونزمنې وي، دا یې یعنی لوست خو نه شي کولی چې زه دې ته پام وکړم چې دا یې سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان دپاره کیسې لیکم، نو زه به خامخا پام ورته کوم او داسې کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هېڅ یو نه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکی پترس کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تیره کړو. خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسی شي، بیا ټینګار پر دې کېږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کیږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکری تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهیدا کې مرسته کوي. ماشوم شایي د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوشوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشانو ته تیروي، مشانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیری وکړي، هو په هو هماغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه. د لومړي او دوم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولای شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار مور ته کولای شي، دا هغو ژوندي څارو کیسه هم تیرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي، نو هم تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې خلاص شي، نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار مور ماشوم ته اخیستي وي، ښه ده چې هغه را واخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چېرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا، په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کیږي، بلکې دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور پلار له ماشوم سره د کمکیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم درېم پړاو ته رسیږي، نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نقشه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی. لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه و سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه و ته شوې ده. خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي، کېدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څلولی له انځورونو او یا له شمېرالاتو کار اخلي، دوه هغه ته اجازه ورکړي چې په هنداره کې خپل خولی ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې کله چې تاسو څورته لولي ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي. څلور د لوستلو پر مهال سمځي پیدا کړي. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څلولو. پنځه کله چې کیسه ورته لولي ترې وغواړئ چې کیسه درته تیره کړي. شپږ له ماشومانو وغواړئ چې موازن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه کله چې ماشوم ته څلولی نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څلولو نو ممکنه تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي، که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نه که چیرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس کله چې ماشوم ته څلولئ داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کوم ماشوم په تلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مردوی ورته وایاست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډېر خوښیږي. یولس پلارو مور خپله هم باید په کور کې لوستل وکړي څو ماشوم پوه شي چې دا ښه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شي، ورته ووایاست چې دا کتاب مو که ولوست بیا به بهر لاړ شو. البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ. دیالس دا لوستلو په شپه کیدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کیدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي. هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي، بیا کتاب بل ته ورکړئ. د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس دا رسم شپه جوړه کړئ. د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چې پر مو پخته سپارم.
سر سند کو وا میو لاڑا پتر پکو حقو بکو سر سند کو وا میو لاڑا پتر پکو اباسین بیالے بیالے پکے ناست درخانے 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپینزادی سلور دی کپینزادی چاڑا پر اثر نکڑی دی بیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے
سر سنگ کو
بکرو در بکرو پیدا بکرو در بکرو پیدا بکرو مخدای بشی پتا بشی تزم گوروره شلکا لب گوره شلکا لب گوره پاتشی کابل بارا نہ پاتشی